افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په تېرو 2 ورځو کې د سختو بارانونو او سیلونو له امله لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان مولا جانان سایق نن یکشنبې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان په 10 ولایتونو کې څه باندې 600 کورونه ویجاړ او ډېره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. ښاغلي سایق بادغیس، اروزګان، فراه، کندهار، تخار، زابل، پروان، ننګرهار، هلمند، کابل، خوست، دایکونډي، کونړ، کاپیسا، پنجشیر، پکتیکا، پکتیا، لوګر، لغمان او هرات هغه ولایتونه یاد کړل چې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله ډېر زیانمن شوي دي. په عین حال کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له سبا دوشنبې څخه تر پنجشنبې پورې د هیواد په سندیزو حوزو کې د اوبو د اندازې د لوړېدو او سیلونو د راوتلو وړاندوینه هم کړې ده. د وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د هری رود، هلمند، شمال، کابل او امو په سندیزو حوزو کې شته. د طالبانو حکومت پر اسرائیل ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. طالبانو د بندنیو چارو وزارت نن یکشنبې په یو خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګری اسرائیل ته منسوب برید نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بلل او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د نړۍ او سیمې له ټولو مهمو لوبغاړو غوښتي دي چې په سیمه کې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د اسرائیل د کړنو مخه ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي پر اسرائیل له هوایي بریدونو وروسته په سیمه کې د تهران متحدینو ته له مخکې خبر ورکړل شوی و. د ایران د اسنا خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلي عبداللهیان ویلي په سیمه کې خپلو ملګرو هیوادونو ته له عملیاتو 2 ساعته مخکې خبر ورکړی و او ورته ویل شوي چې د مشروع دفاع په بڼه د ایران ځواب حتمي دی. دا نه ده څرګنده چې آیا د ایران متحدینو ته د دغو بریدونو د دقیق وخت په اړه خبر ورکړل شوی و او که نه. په راپور کې دا هم نه دی ویل شوي چې په سیمه کې کومو هیوادونو ته خبر ورکړل شوی دی. خو د ترکیې ډیپلوماتیکو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې ایران له مخکې د اسرائیل پر ضد له پلان شوو عملیاتو خبر ورکړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان نن په ټلیفوني خبرو کې خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان ته وویل چې ترکیه نه غواړي په سیمه کې کړکېچ لا پراخ شي. د ترکیې د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله عبداللهیان هغه ته ویلي چې د اسرائیل په وړاندې د ایران غچ اخیستونکي عملیات پای ته رسېدلي، خو که بیا پرې برید وشي نو نوي عملیات به بیا ترسره کړي. په عین حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د بریتانیا، فرانسې او جرمني سفیران د هغه څه په خاطر چې پر اسرائیل د تهران د بریدونو په وړاندې د دوی غیر مسؤلانه دریځ ښودل شوی احضار کړی دی. دا خبر د ایران نیمه رسمي خبري آژانس کارګر ورکړی دی. دغه 3 اروپایي هیوادونو د ایران دغه بریدونه غندلی دي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوګ په یو پیغام کې د خپل هیواد د پوځ او هوایي ځواک ستاینه وکړه او د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی بری د ویاړ وړ وباله. د دې وزارت د امنیت وزیر او د ملي اقتدار ګوند مشر ایتمار بنګویر بیا په یو اعلامیه کې ویلي چې اوس دوی د ایران پر ضد یوې ځپونکې حملې ته اړتیا لري. د اسرائیل پوځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ایران د اسرائیل لور ته لږ تر لږه 140 بالاستیک توغندي ویشتي. د پوځ ویلي د ټولو توغندیو مخه نیول شوې او یوازې 2 د اسرائیل په خاوره لګېدلي. ایران دغه راز پر اسرائیل د پلسګونو بې پیلوټ الوتکو برید هم ترسره کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون ډېر شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره د کړکېچ د اواري غوښتنه کړې ده. ایران وایي دا بریدونه په دمشق کې د اسرائیل له لورې د ایران پر کنسلګرۍ د برید په ځواب کې کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران حمله مشروع دفاعي اقدام وباله. د نړۍ او سیمې له ټولو مهمو لوبغاړو غوښتل چې په سیمه کې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره د اسرائیل د کړنو مخه ونیسي. د کړکېچ د احتمالي پراخېدو اغېز به پر افغانستان څه وي؟
خامخا هر هغه تنګلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي.
په ایران کې افغان کډوال هم وضعیت اندېښمن دي.
امروز صبح ما قسمه
نن سهار چې له کوره ووتم غوښتل مې چې کار ته ولاړ شم. دوکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ و، پلټنې کولې او ډېرې پوښتنې کولې.
ایران پر اسرائیل دغه برید ورسته له هغه کوي چې څومره مخکې په دمشق پر کنسلګری په برید کې چې پړای پر اسرائیل چول شوی دی. ایران د سپای پازداران انقلاب ځواکونو د یو مهم قومندان په ګډون څو افسرانو وژل شول.
ایران د خپل عزت لپاره خپل هغه وقار وساتي دغه سې حملې ته اړتیا درلوده.
آیا اسرائیل به دغه برید غچ واخلي؟
د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات تر برید لاندې ونیسي.
او د افغانستان په اړه په راپورونو کې به د وروستیو بارانونو او سیلونو د زیانونو په باب واورئ.
درې دېرش کسان شهیدان او اووه کسان زخمیان شوي دي.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یو خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګری اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بلل او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. په عین حال کې د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیل ترمنځ ترینګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او نظامي وضعیت به اغیز نه وي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران برید د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی دی.
د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې نن د دغه وزارت بیان عبدالقاهر بلخی په خپل ایکس پاڼه خپره کړې راغلی، سیونیستي رژیم د خپلو جنایاتو په دوام د اپریل په لومړۍ نیټه د ټولو ډیپلوماتیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریې پلازمینه دمشق کې د ایران سفارت کنسلي څنګه په نښه کړه، چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیره شپه مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې سیمه او نړۍ له نورو هیوادونو هم غوښتل شوې چې د دوی په ټکو د اسرائیل د رژیم د جنایتونو پر وړاندې خپلې هڅې ګړندې کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیل او د ایران د بیگانې شپې د توغندیز او درون الوتکو برید په غزه د اسرائیل او د یرغل پایله ګڼي. سویل شاین ازادي راډیو ته وویل
دغه عمله په غزه باندې د اسرائیل لخوا یرغل پایله ده. نو ضروری ده چې اسرائیل سملاسي په غزه بل یرغل ته د پای ټکی کېږدي تر څو جګړه او د هغې عوامل له منځه لاړ شي.
په دمشق کې د ایران په قونسلګری برید چې د وري په 13 شوی و، په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مسؤول قومندان محمد رضا زاهدی په ګډون د دې ډلې وطن چارواکي وژل شوي وو چې ایران وایي ځوابي برید ته یې اړ کړ. د اسرائیل د دفاع وزارت بیا د ایران د حملې په اړه ویلي، ډېر توغندي د دوی پولو ته له رسېدو وړاندې د دفاعي سیستم په وسیله له منځه وړل شوي. د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ ترینګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او نظامي وضعیت بې اغېز نه وي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه غوث جان باس وایي افغانستان په خپله دا مهال له سیاسي، نظامي او اقتصادي پلوه په یوه کړکېچن حالت کې دی، نو په خبره یې په سیمه کې هر ډول بدلون به په افغانستان اغېز ولري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
خامخا هر هغه تنگلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان خپل اوس په ډېر یو لوی کړکېچ کې پروت دی او راتلونکی ډېر روښانه نه ده. دا په ټولیزه توګه کېدای شي چې نورې زمینی مساعدې کې د افراطي ډلو ټپلو ته
د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر بیا د افغانستان پر اقتصادي وضعیت په سیمه کې د روانې تنگلتیا د اغېزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ایران د افغانستان د ګاونډي په حیث او د افغانستان د تجارتي او ترانزیتي شریک په حیث باندې دا به د افغانستان په اقتصاد باندې یو اندازه منفي تاثیر ولري. د افغانستان اوس چې د چابهار مسله ده او غواړي چې افغانستان د دغه لارې صادرات او واردات ولري، په دغه سیسه کې به یو اندازه ستونزې پیدا شي.
د دونه د چیرات د محل د میلیونونو افغان کډوالو قربه هم دی او 13 ورځ په دې هیواد کې مشتو یو شمېر افغان کډوالو ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې و چې د وضعیت په بدترېدو سره حیران دي چې چیرې ولاړ شي، ځکه خپل هیواد ته په ستنېدو سره به د دوی په ټکو له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
ایراني چارواکو ویلي چې پر اسرائیل په وروستیو بریدونو سره خپل هدفونه ترلاسه کړي، خو اسرائیلي چارواکو بیا ویلي چې د ایران د توغندیو او د ډرون الوتکو 99% بریدونه یې شنډ کړي دي. نور به له اسمت سره ونه واورو.
د ایران اسلامي جمهوریت په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرائیل د هوایی برید په جواب کې تیر شپه د اسرائیل په لور د توغندو او بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. اسرائیل وایي چې د دې بریدونو په ترڅ کې له ایران، عراق او یمن څخه د دغه هیواد لور ته تر 300 ډیری بی پیلوټ الوتکی او توغندي وتغول شول، چې تر 200 ډیر توغندي بالستیک او کروزو چې د ایران له خاوري وروبشتل شول. لدی بریدونو وروسته چې د ایران د سپای پاسداران د هوایي ځواکونو له لوري وشول، اسرائیل وویل چې پوځ له خپلو متحدانو سره یو ځای د ایران له لوري د 9% وشتل شوی توغندیو بی پیلوټ الوتکو مخنیولې او په هوا کې ویجاړ کړی دی. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د ایران د تیر شپې د حملو په نتیجه کې د دغه هیواد یو پوځي مرکز ته معمولی زیان اوښتی او یو وکلنه ماشومه سخته ټپي شوې ده. وان حمل په جرلسمه په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د برید له وخته چې د قدس ځواک د قومندان محمد رضا زاهدی په شمول د سپای پاسداران او جکپوري افسران پکې ووژل شول، د ایران له لوري پر اسرائیل د غچ اخیستون کې برید احتمال ورکول کېده. د ایران د حمله د احتمال لزیاتی دو سره اردن د شنبه په ماشام اعلان وکاو چې خپل هوایی حریم او قلمرو موقتا د ټولو الوتنو پر مخ بندوي. عراق هم پرون سهار خپل هوایی حریم ټولو الوتنو ته منع اعلان کړ. نن یک شنبه سهار وختي د سوریه په پوله کې د جولان د لوړو د لویدیځ غاړې په الخلیل، بحر المیت او بیر شبه کې د 14 راپورونه ورکړل شول. له دې سره هم مهاله په آسمان کې د اسرائیل د هوازه توغندو او توغندي ضد سیستمونو وړانګو آسمان روښانه کړ. امریکا او فرانسې د ایران د بریدونو په وړاندې د اسرائیل په دفاع کې مرسته وکړه. د اسرائیل د پوځ ویندوی دانیل هاګاری نن وویل فرانسې یو له هغو هیوادونو څخه و چې د ایران د تیر شپې د حملو په مخنیوي کې له اسرائیل سره مرسته وکړه. د په وینا فرانسې ډیره ښه ټکنالوژي، جیټونه او رادارونه لري. د جرمني د باندنو چارو وزیر انال نابربوک هم په یو پیغام کې اسرائیل محکوم کړ. وی ویل چې په کلکه د اسرائیل ترڅنګ دریږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا وویل چې د په امر او د اسرائیل د دفاع لپاره د امریکا پوځ تیره اونۍ سیمې ته الوتکې، د بالستیک توغندیو دفاعي سیستم او جنگي بیړۍ ولېږلې. د دغه ځواکونو او تجهیزاتو په وسیله او د امریکایي ځواکونو د فوق العاده مهارت لکبله د اسرائیل په لور ټول وشتل شوی توغندي او درونونه شنشول. جو بایدن دا هم وویل چې د ایران یرغل ته د ګډ ډیپلوماتیک ځواب په اړه د همغږۍ لپاره نن یک شنبه د ودلیل مشانو سره غونډه کوي. همداراز ټاکل شوی دی چې د نیویارک په وخت نن مازیګر د اسرائیل په غوښتنه پر دغه هیواد د ایران د حملو د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه شي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری نن اعلان وکړ چې د ایران له لوري پر اسرائیل د بی پیلوټ الوتکو او توغندو بریدونه د ایران له نظره پای ته رسیدلی او ایران د نورو حملو نیت نه لري. د ادعا کړی چې په دې بریدونو کې د اسرائیلو نواتیم هوایی اډه او د اسرائیل په شمال کې یو اډه په نقشه شوی چې دواړه د پام وړ ویجاړي شوي او لکاره لویدلې دي.
راپور کې مو واوریدل چې ایران پر اسرائیل دغه بریدونه وروسته له هغې کوي چې څمو د مخکې په دمشق پر کنسلګرۍ په برید کې چې پړی پر اسرائیل اچول شوی، د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د یو مهم قومندان په ګډون څو افسرانو وژل شول. د ایران د چارو پوه عیسی ستانکزی وایي په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ له برید وروسته ایران دغسې یو برید ته اړتیا درلوده چې ترسره یې کړي.
دا واکن د بدلانو پیچومه دی، یعنی لومړي ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیما په اسرائیل برید کېږي. په سیمه کې یوه لویه خبره ده چې داسې تبعات لري. سوریه کې د ایران په کنسلګرۍ له حملې وروسته ایران د غبرګون ته اړتیا درلوده، ځکه چې هغه نیابتي کسان د ایران چې په سیمه کې ستا د اسرائیلو په خلاف عملیات کوي یا په جنگ بوختي، د دغه حمله ته ځواب نه سو ویلای. نو ایران د خپل عزت لپاره، د لپاره چې خپل هغه وقار وساتي، دغه سی حمله ته اړتیا درلوده. فکر کوم چې تر دې زیات ایران د نور اقداماتو هیله نه لري، نه غواړي چې په لوی جنگ کې راګیر شي.
د ایران د چارو پوهیسا استانګزای او د اسرائیل نږدې متحده امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی چې اسرائیل د ایران د بریدونو په مخنیوي کې خو د چوک د هیواد امنیت جدي ګواښ نشي متوجه کولای. اوس پوښتنه دا ده چې آیا اسرائیل چې له دې مخکې پر خپلې خاورې د بریدونو په وړاندې سخت عکس العملونه ښکاره کړي دي، ایران د دغو بریدونو غچ واخلي؟ دا پوښتنه د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل د امریکې په پیل کې د نړیوالو اړیکو له کارپوه شفیق هم در څخه کړې ده.
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم اسرائیلو چارواکو دا خبره کړې وه که چېرته ایران مستقیما په دوی باندې برید وکړي نو دوی به ورته برید وکړي، نو د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات چې وو چې مخکې له دې نه په وار وار دوی ګوتڅنډنه کړې وه که چېرته دوی تر ګواښ لاندې شي نو دوی به دغه ځایونه بمباروي. زه فکر کوم دوی به هماغه ځایونه تر برید لاندې ونیسي او زه فکر کوم دا برید به مستقیمن وي او یوازې به د اسرائیلو د خوانه نه وي بلکې د متحدین به ورسره وي.
اوس که چیرې د تقابل مسله کیږي او اسرائیل سره متحدین یو خوا ودرېږي، ایران کوم داسې متحد بیا لري چې د دې جګړې یا دا بریدونه دوام کوي یا د حملې دوام کوي چې د ایران ملاتړی شي په سیمه کې او یا هم په نړۍ کې؟
پورې دا جنگ اوس تقریبا دو قطبي شوی دی. د اوکراین تر حالاتو وروسته یوه طرف ته تاسو ګورئ روسیه ده، چین دی، ایران د شمالی کوریا د او ځینې نور هیوادونه هم شته دي، لیکن بل طرف ته ناټو د او دیغي غړي هیوادونه دي او په دې منځ کې بیا اسلامي هیوادونه دي چې هغه تر ډیره حده پورې توانایي د دې نه لري چې ځکه هغه اقتصادي ستونزې لري او خپل د امنیتي ځواک دومره نه دی چې په دغه نړیوالو مسایلو کې داخله شي. زه فکر کوم د دې ماجرا تر شا به روسیا او چین وي، لیکن زه فکر نه کوم چې مستقیمن به چین او روسیا و دغه جنگ ته راودانګي، ځکه چین په دې باندې پوهیږي چې امریکا غواړي چین په یو ځای کې نه یو ځای کې دوی ښکیل کړي او همداراز روسیا خو لا په اوکراین کې ښکیل ده. نو که چېرته دغه جنگ ته مستقیمن دغه دواړه هیوادونه راځي نو دا په دې معنی چې دریم نړیوال جنگ به پیل کیږي. نو زه فکر کوم چې د جنگ تر شا به دغه دواړه هیوادونه یې کېدای شي د ایران سره په د ټکنالوژي په برخه کې، د اسلحه په برخه کې او په نورو لوجستیکی برخو کې د دوی سره مرسته وکړي، خو زه فکر نه کوم چې مخامخ د جنگ ته راوډانګي.
اوس حتما د سیمه کې د امریکا د متحدینو یا په کزوایم په عربي هیوادونو کې د امریکا د متحدینو د خپې د خپلتیا یا د دې دراکشیدو مسله په کې څومره احتمال شته دی که در حال کې چې کویت، قطر او راپورونه داسې هم شته ځینې نورو هیوادونو په دې برخه کې البته د نرمۍ کار اخیستی او ویلي دي چې مسله باید د خبرو لارې نه هر شي او کېدای شي دوی ځای هم ورنه کړي. فکر کوي چې د دې هیوادونو د رامنځته کېدو په وخت کې لکه څنګه چې ایران بیا بیرته ګواښ کړی چې دوی به دا اهداف هم په نښه کړي، داسې یو څه احتمال هم شته چې دا هیوادونه هم یعنې د فارس خلیج هیوادونه او دغسې نور هیوادونه خلیج هیوادونه هم پکې رامنځته شي؟
دا د اسرائیلو د حماس تر جنگ راوروسته یعنې تر هغې نه مخکې هم ځینې هیوادونه داسې وو چې د اسرائیلو د رسمیت پېژندلو چارې روانې شوې او متحده ایالات په دې کې منځګړیتوب کاوه، لیکن د 1 اکتوبر نو وروسته چې حماس برید وکړ او تر هغه وروسته چې بیا اسرائیل په غزه باندې برید وکړ او یو لوی بشری ناورین په غزه کې رامنځته شو، ماشومان لته چې دی هغه وژل شو او خارونه چې دی لمنځه لاړل، نو تر ډیره حده پورې د اسلامي هیوادونو اعلامیه په دې اړه باندې موجود وي، لیکن د اسلامي هیوادونو مجبوریت دا دی چې دوی ډیره راکړه ورکړه د غربي هیوادونو په ځانګړې توګه د ناټو د غړو هیوادونو سره شته ده، نو دوی ډیر فشار نشي راوړلی او دوی ډیر هغه د نظامي لحاظ هم په هغه حد کې نه دي چې دوی مثلا دغه میدان ته راشي، ځکه دوی په کور دننه هم ځینې سیاسي ستونزې او مشکلات لري. نو سعودي عربستان خو بیا خپل یو رقیب لري په منطقه کې چې هغه ایران دی، نو تر ډیره حده پورې دا معادلی چې دي غیر متجانس دي، نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې اسلامي هیوادونه دي په مستقیمن توګه لکه څرنګه چې روسیا او چین به د ایران حمایت او ملاتړ وکړي، زه فکر نه کوم هغه ملاتړ به وکړي، لیکن د دې تر شا به د شیعه اسلامي خواخوږي چې د دغه هیوادونو د ولسونو د خوا پر حکومتونو به فشار وي، دوی به تر یو حده پورې د اعلامیو تر حده پورې بیا په غیر مستقیمه توګه کېدای شي په دغه جنگ کې مرسته وکړي، لیکن دا چې مستقیمن دغه جنگ ته راودانګي زه د دې احتمال ډیر کم وینم.
د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو شفیق هم دردو
ل خبرونو ور اخوا
پر اسرائیل د ایران لبري دروسته په ایران کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې لا زیاتې شوې. یو شمېر چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله ایران تللي وایي بېرته افغانستان ته نشي ستنېدلی او له نړیوالې ټولنې هم د خپلو ستونزو د هواري غوښتنه کوي. د دوی په وینا که څه هم د ایران په اکثرو ښارونو کې وضعیت نسبتا عادي ښکاري، خو د تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د پوځ حضور زیات شوی او د پلټنې زیاتې پوستې جوړې شوې. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
پر اسرائیل د ایران د تیر شپې له بریدونو او د هغې د پایلو په اړه اندېښنو وروسته په ایران کې د افغان کډوالو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دا مهال دغه هیواد د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. سیده چې د افغانستان د جمهوري نظام یوه مدني فعاله وه، په ایران کې د وضعیت له خرابېدو اندېښمنه ده او وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته نشي ستنېدای. نوموړې له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
تیار نگران برگشتون به افغانستان هستیم چون اصلا
موږ افغانان ایران باندې د اسرائیل او د احتمالي بریدونو په اړه ډیر اندېښمن یو. نور نشو کولای افغانستان ته ستنه شو، ځکه چې زما پلار افغانستان کې پوځي و او ځان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې یو مدني فعال و. دا زموږ غوښتنه ده نړیواله ټولنه دې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه فکر وکړي.
په ایران کې یو شمېر نور افغان کډوال هم د ورته وضعیت په اړه اندېښمن دي. تهران ښار بیړنۍ حالت غوره کړی او د خلکو د پلټنې موارد هم ډېر شوي دي. په ایران کې د میشت افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې له کوره تر وتلو وروسته نن څو ځایه د پولیسو لخوا درول شوی او پوښتنې ترې شوي.
امروز صبح ما قسمی که از خانه بیرون شدیم میخواستیم بریم به سمت کار.
نن سهار چې له کوره ووتم غوښتل مې چې کار ته ولاړ شم. دوکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ وه، پلټنې یې کولې او ډېرې پوښتنې یې کولې. هغه کسان چې اسناد نه لري له کوره نشي وتلی. موږ هم لس ځایه پیژندکارت او پاسپورټونه ورښودلي. دا واقعا زموږ ټولو افغانانو لپاره د اندېښنې ځای دی.
بر تمام مهاجرین افغانستان بر ایران است.
نوموړی وایي له دې ټولو اندېښنو سره سره دی او د رسنیو نور فعالان چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي بیرته افغانستان ته نشي تللی. په تهران کې یو بل افغان کډوال عنایت الله په ایران کې د روان وضعیت او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وویل.
مردم بیرون شدن به کارها، بازارها باز شده.
خلک کار ته وتلي او بازارونه خلاص دي. یو شمېر کسان چې اسناد نه لري کار ته نشي تللی. ډېری هغه کسان چې اسناد نه لري زموږ افغان کډوال دي او دې حالت نه زیانمن دي.
خو د ایران په کرمان ښار کې افغان کډوال شمس رحمان وایي چې دلته د افغانانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او د ده په ګډون یو شمېر افغانانو پریکړه کړې چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
تو هم وطن خود ما بهر بگردیم بهتره.
خدا چې خپل وطن ته ستانه شو، لې وی خو دلته د جګړې اندېښنه ده او له بلې خوا ایران کې د کارګر وضعیت ښه نه دی. ډېر اندېښنې شته. د همدې امله زموږ ډېر افغان هیوادوال غواړي له ایران څخه ووځي.
شما میخوای چې ایران ترک کنو؟
تر دې برید وړاندې په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو اندېښمن وو او ازادي راډیو ته یې ویلي وو چې خپلې دندې یې له لاسه ورکړې او د خپل برخلیک او امنیت په اړه اندېښمن دي. دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو وروسته د جرمني په ګډون یو شمېر هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتي چې له ایرانه ووځي. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه هیوادونو څخه دی چې ډیری یې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته کډوال شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو کره شمېره معلومه نه ده، خو شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میلیونه بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
پې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت دولت وزارت وایي په تیرو څلورو ورځو کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 3 تنه مړه شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د وزارت دغه شان ویلي چې د دغو سیلابونو او بارانونو په پایله کې یو شمېر واټونه د استوګنې کورونه او کرنیز ځمکې هم ویجاړې شوي دي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي او کروندګر وایي چې دغو بارانونو او سیلابونو د ځاني او مالي زیان تر څنګ د دوی کرنیز فصلونه هم زیانمن کړي دي. نور تفصیل د عابد سپوږمۍ په راپور کې.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې له اختر وروسته د افغانستان په شلو ولایتونو کې بارانونو او سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي. دغه وزارت ویاند ملا جانان سایق د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې بادغیس، اورزګان، فراه، کندهار، تخار، زابل، پروان، ننګرهار، هلمند، کابل، خوست، دایکندي، کونړ، کاپیسا، پنجشیر، پکتیا، پکتیکا، لوګر، لغمان او هرات هغه ولایتونه دي چې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي. هغه وویل
له بده مرغه د سیلابونو رامنځته کېدو له امله 3 کسان شهیدان او 2 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ تقریبا 406 کورونه په کلي او قسمي توګه ویجاړ شوي دي او له 1955 جریبه څخه زیاته کرنیزه ځمکه له منځه تللې. همدارنګ د سیلابونو له امله په ټول هیواد کې تقریبا 85 کیلومتره سړکونه او فرعي لارې هم ویجاړې شوي دي.
نو موري زیاته کړه چې شاوخوا 240 هم لمنځت للی او تر زرو زیاتې کورنۍ زیانمنې شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر کروندګر چې د ورستې او سیلابونو له امله زیانمن شوي ازادي رادیو ته وویل چې د ژمي په پایل کې د وچکالۍ له امله اندېښمن وو، خو اوس د پسرلي په پایل کې سختو بارانونو او سیلابونو د دوی حاصلات زیانمن کړي دي. د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ اوسیدونکي ګلاب الدین ازادي رادیو ته وویل
خو دغه وخت مناسب نه دی د بزګرانو د پاره، ځکه چې فصلونه رسیدلی دي او په دې وخت کې اکثره بس غنم باران د وجه بیا پریوځي او دانه هم توره راځي، نو د بزګران متضرر راکیږي. د دې سره او بل د کورنیو د پاره هغه سهولتونه چې باران د پاره نشته دی، نو دا د شدید بارانونه کورنیو ته هم ډېر نقصان رسوي، سره کورونه زیانمن کوي، سیلابونه راوځي.
د هلمند ولایت د بست کلی یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته په خپل سیمه کې د اورښتونو، بارانونو او سیلابونو د اوښتو زیانونو په اړه وویل.
سیلابونه راغلي دي، زموږ مزوکو زموږ کورونه یې وړي دي، حیوانات یې وژلي دي. زموږ سیمه چې ده د دوو رودو په مابینس کې ده.
په همدې حال کې د نورستان ولایت اوسیدونکی عبدالظاهر کریمی وایي چې نن یکشنبه د دې ولایت 2 ولسوالۍ د سختو اورښتونو شاهدې وي او د وایګل ولسوالۍ په ژوندر چیم کلی کې د غر خوایدنې له امله ځایي خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي، خو نوموړي د مرګ ژوبلې په اړه کره شمېره ور نه کړه.
همدغه علاقه نورستان ولایت وایګل ولسوالۍ ژوندسګل دره کې چې غر خوایدنې له امله ځینې کورونه او ویجاړ شوې دي، مالی او ځاني زیانونه هم خلکو ته اړولې دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن یک شنبه به د افغانستان ټولو ولایتونو کې باران او د سیلابونو د راوتلو احتمال او تالنده وي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په بیلابیلو سیمو کې د اورښتونو اندازه به له 15 ملي مترو څخه تر 60 ملي مترو پورې وي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت خلکو ته خبرداری ورکړی چې د سیندونو غاړو او سیلاب وتلو سیمو ته له تګ ډډه وکړي او له کوچیانو او خلکو یې غوښتي چې خوندي سیمو ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان د اقلیم د بدلون په برخه کې د لاسو تر ټولو زیات زیانمنونکي هیوادونو له ډلې دی، خو پایلو سره یې د مبارزې لپاره کافي اسانتیاوې نه لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12 شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19 21 او 25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هېروئ. خو په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.